السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستۍ دوو خبرې مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. اوري چې په غور کې د وسلوالو لخوا د ځینو تښتول سوو ملکیانو مړي د هغوی کورنیو ته وسپارل سول. ځینو سازمانونو دغه پیښه غندلې ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له ملاری بشیر ناوري.
لومړی د خبرونو سرچکې. د بخښنې نړیوال سازمان د غور ولایت په فیروزکوه ولسوالۍ کې د دېرشو ملکیانو وژنه غندلې ده. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي ټاکل شوې چې دغه کمیټه تر راتلونکو دوو ورځو پورې خپل کار پیل کړي. او په کوټه ښار کې د پرونی حملې د قربانیانو لپاره د ماتم اعلان وسو. بشپړ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د غور ولایت په فیروزکوه ولسوالۍ کې د دېرشو ملکیانو وژنه غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل دا یو وحشیانه عمل بللی دی او نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا نه توجیه کېدونکی جنایت دی. همداراز جمهوري ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ولسمشر غني له قوله ویلي چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د پیښو له عاملینو به د عامو وګړو د وینې انتقام واخلي. همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. دا پیښه یوه لویه غمیزه بللی او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې ده. یو شمیر وسلوالو په چې ځانونه یې داعش ډلې پورې اړوند بلل تیر ماښام یې دېرش ملکي وګړي وژلې دي. د دغه ولایت والی محمد ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي ټاکل شوې چې دغه کمیټه تر راتلونکو دوو ورځو پورې خپل کار پیل کړي. د دغه کمیټې یو غړي محمد امین کریم نن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
قدم های بسیار استواری در این راستا برداشته شده و قرار است که در یکی دو روز
دیگه برخه که مهم گامون اخیستل سوی دی او تمه ده چه راتلون که دو روز پوری دغه کمیسیون د دولت لخوا پر رسمی دول پرانیستل سوی خپل عملی کار پیل کړي. افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي څه موده وړاندې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ او د دغه هوکړه لیک د پلي کېدو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو سلاس وسوه. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کوي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله وویل چې د حکومت مشران باید خپل دغه اختلافات په تفاهم حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله په قوم پالنې تورن کړ او ادعا یې وکړه چې ولسمشر غني پر ده باور نه لري. د زابل والی وایي د دغه ولایت د عدلیې رئیس ګلاب محمد خطیر د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. بسم الله افغان مل نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي دنده څنډول سوې ده.
هغه څارنوالۍ ته معرفي کوي او سره دغه علاقه چې تر اوسه ماجدلې نه دی نه ماته معرفي سوی دي نه ماته راغلې دي. دوی دواړه سوه پوښتنه کېږي بس خاص به کېږي او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله تر څو چې دا موضوع د دې هغه نتیجه معلومه شي.
دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو خبره سوي ویډیو کې د زابل د عدلیې رئیس ګلاب محمد خطیر لیدل کېږي چې د خپل یو کارکونکي څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کوي. خو د عدلیې رئیس ګلاب محمد خطیر دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په زابل کې د مځکو د غاصبینو او مافیا لخوا ورته یوه جوړه سوې دسیسه ده. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. په کوټه ښار کې د پرونی حملې د قربانیانو لپاره د ماتم اعلان وسو. په دغه ښار کې نن ټول دوکانونه او دفترونه بند وو او د یو شپېته پولیسو څخه د ځینو د جنازې مراسم وسول. ډیری وژل سوي پولیسو شل کاله یا یو څه زیات عمر لره. د اسلامي دولت ډلې په دې حمله کې شاوخوا یو سل درویشت کسان ټپیان سول. د پاکستان په نورو ښارو کې هم ځینې دفترونه د ماتم په توګه تړل سوي وو او پر دولتي ودانیو بیرغ نیم ځوړند وو. د امریکا د استازو جرګې جمهور غوښتونکي مشران غواړي د نومبر د اتمې له انتخاباتو وروسته د ایران پر وړاندې د بندیزونو قانون بیا پلي کولو لپاره رایه ورکړي. دا قانون چې د ایران پر بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام بندیز لګوي د دسمبر په یو دېرشمه پای ته رسیږي. ویل کېږي د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې رئیس اډ رایس به د راتلونکو لسو کلونو لپاره له سره دغه قانون وړاندې کوي. د قانون راتلونکی څرګند نه دی خو ویل کېږي شایسته پینه ماڼۍ مخالفت وکړي. د اوباما ادارې له کانګرس غوښتي چې دا قانون دی لسره نه وړاندې کوي، ځکه مخکینی قانون تر اخري نیټې تیرېدو وروسته هم کولای سي په هغه صورت کې که ایران د نړۍ له قدرتونو سره له کړې موافقې سرغړونه وکړي پر ایران اقتصادي بندیزونه ولګوي. روسیا وایي نه ورځی کېږي چې د سوریې په حلب ښار کې هوایي حمله نه دي کړې، خو راپورونه وایي چې په وروستیو ورځو کې هوایي حمله دوام کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکي سرګی روتسکوی پرون ویلي چې مسکو د اکتوبر په 9 هوایي حمله ودرولې او اوس په همدا اقدام دوام لري. دونه ویل چې د څومره مودې لپاره به هوایي حمله نه کېږي. دای وایي
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что с
18 د روسیې او سوریې الوتکو د حلب له 10 کیلومتره سره عملیات درولی دي. د سوریې او روسیې د هوایي حملو وقفه به وغځېږي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي هوایي حملې د تېرې شنبې په ورځ بېرته پیل شوې او په ختیځ حلب کې تر اوسه د ملکي وګړو د وژل کېدو راپور نه دی ورغلی. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په غور کې د نږدې 150 ملکیانو وژنه د ګڼو سازمانونو لخوا وغندل سوه. ولسي جرګې نن په خپله عمومي غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې حکومتي مشران باید خپل اختلافات په معقول ډول حل کړي. یو کارپوه
دا نه تنها چې په ولس باندې بد اغیزه کوي، د حکومت اعتبار له منځه غورځوي، په سیمه ییزه کچه باندې د دې حکومت اغیزمنتیا ته صدمه رسوي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک ګډه کمیټه وایي چې ډېر ژر به خپل کارونه پیل کړي،
او خلک هم د دې انتظار لري چې د اسلامي پراتک سره به د امن راشي، دته به خدمات وجود لري او دا خدمات به لکه په نورو منطقو کې د اسلامي په تاو کې عام شي.
په یو راپور کې دا څرګندل شوی چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو رول پراخ شوی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي اداري فساد او د شفافیت نه موجودیت د اقتصادي ودې د مخنیوي ترڅنګ د ثبات پر ټینګښت منفي اغیز کړی. ځینې چارواکو د هغه راپور په اړه اندېښنه ښودلې چې د یو ایراني اصله د اتلس کلن بند په اړه دی. په غور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمېر تشتول سوی ملکیانو مړي د هغوی کورنۍ ته وسپارل سول. د افغانستان ولسمشر دغه پیښه غندلې ده، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم د ځینو کسانو مړي نه دي ورسپارل سوي. تفصیل له اسمت څاروان اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د لسګونو ملکیانو وژنه وغندله او ویل چې د دغه جنایت له عاملانو څخه به انتقام واخیستل شي. وسلوالو طالبانو نن د شپږ ویشتنو مړي د هغوی د کورنیو غړیو ته وسپارل. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې 10 تنه ملکیان له تښتولو وروسته په ډله ییز ډول وژلي دي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو په قول وایي چې وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ د کاسي په سیمه کې له عامو خلکو سره چې د پاسون کوونکو پلویان ول نښته وکړه. شاوخوا 10 تنه یې ژوندي ونیول او وروسته یې په ډله ییز ډول ووژل. د غور ولایت مرستیال امنیه قمندان ضیاءالدین ثاقب وویل وسلوالو طالبانو د غور د مرکز فیروزکو په 10 کیلومتره کې له یوې ډلې خلکو څخه چې شمېر یې 30 تنه و شپږ ویشتنه وتښتول. په غور کې د ازادي راډیو خبریال عبدالقدیر غفوري د سیمې د اوسیدونکو په قول بیا وایي چې د خلکو او طالبانو لانجه پر څارویو راغله. دوی وایي طالبانو غوښتل د کاسي د سیمې د اوسیدونکو څاروي په زور یوسي، خو خلکو مقاومت وکړ. د غور ولایت مرستیال امنیه قمندان ضیاءالدین ثاقب بیا وایي طالبانو د سه شنبې په ورځ دا کسان په داسې حال کې وتښتول چې د دې ډلې او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. په جګړه کې 2 طالب قمندانان ووژل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو د غور د والي ویندوی عبدالحی خطابي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې شامل طالبان او د ملکیانو تښتونکي پخواني طالبان ول چې تیر کال جګړه بس کړې و او له حکومت سره یې پیوستون اعلان کړی و.
وسلوالو طالبانو شپه مخ کې پیول امکی ول چې د غور په پیښه کې دوی لاس نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان او یوناما په غور کې د ملکیانو وژنه وغندله. په وژل سو کې کوچنیان هم شامل دي. په غور کې د دغه وژنو خلاف مظاهره شوی چې په تاوتریخوالي اوښته ده. جزئیات له فرشته جلال زینوري.
په غور کې نن یو شمېر خلکو مظاهره وکړه او په دې ولایت کې د ملکي کسانو د وژل کېدو غندنه یې وکړه. په دغه مظاهره کې د تاوتریخوالي له امله د رپورټونو پر اساس درې تنه زخمیان شوي دي. خلکو نن د عدالت غوښتنه کوله. د محمد په نوم د غور یو اوسیدونکی نن د مظاهرې په ځای کې د ازادي راډیو خبریال ته وایي
طالبا به ترکیب داعش تقریبا به حدود 2000 گوسفند میشده با خود بردن و همچنان
دی وی طالبان او داعش 2500 از مشپسونه او رمی وړي دي او لشت لژه دیشتنه چې ډیر غریب او بیچاره خلک او غرت تللی و چې د سوند لپاره لرګي دا ټول کړی غوی وژل دي په دې کې درې شپشتنه کوچنیان هم شامل و. د ازادي رادیو خبريال وایي چې مظاهره چانو د وژلسو کسانو مړي نن ورسره لیږدول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د دغې پیښې پوښتنه دي وکړي. د ازادي رادیو خبريال د بسکولي په نوم له هغې مور سره خبرې کړي چې درې زامن یې وژل سوي دي خو خبريال مو وایي چې هغې د خبرو کولو توان نه درلود. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي استازي دفتر یوناما د پېښه په شدت غندلې ده. یوناما نن په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې داسې رپورټونه دوی ته رسېدلي چې شایي وسلوالو کسانو د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو د غچ اخیستلو لپاره دغه خلک برمته کړي او وژلي وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال ویلي چې دا یو جنایت دی او عاملین یې باید محاکمه شي. یوناما پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده. د قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویندوی معرفي کوي په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړی دی او ویلي دي چې دا د غلو او وسلوالو کار دی. دا فی نړیوال سازمان په فیروسکو کې د دغو ملکي خلکو پر وژل کېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې ده او د جنوبي اسیا لپاره د دغه سازمان مسؤلي ویلي دي چې دا یو داسې جنایت دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. د افی د نړیوال سازمان دافی پنریوال سازمان کې د جنوبی اسیا د هیوادونو څارونکو جونپا پټیل د افغانستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د دغه پیژې عادلانه او به طرفه چړنه دی وکړي او په میرمن پټیل ویلي دي چې د افغانستان له حکومت ته دوی غواړي چې د دغه پیژې عاملین دي د اعدام د سزا له اعادې پرته مجازات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا په وزیر شرواکی وی په افغانستان کې د امریکا د هوایی بریدونو زیاتوالی څرګندوي چې په دغه هیواد کې د امریکایي قواو رول پراخ شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشران تمه شي چې دغه کار به په راتلونکي کې هم دوام ولري. د راپور تفصیل فریبا ظاهر نوري.
که زه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپل ماموریت ختمېدو ژمنه کړې وه او لژمنې سره سمې دا اعلان په 2014 کال کې وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پوځي قوماندانانو پر ولسمشر فشار راوړ چې په افغانستان کې د امریکا پر هوایي بریدونو بندیز لرې کړي تر څو هغوی وکولی سي له افغان ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت ډله او طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د عمومي قوماندانې ویان چارلز کلیفلند رویټرز خبري اژانس ته ویلي د نوې صلاحیتونو لمخې د امریکا هوایي ځواک دا اجازه لري چې د داعش ډلې پر وړاندې له افغان امنیتي ځواکونو سره په تهاجمي بریدونو کې لا ډېر فعال رول ولوبوي او افغان امنیتي ځواکونو ته لا ډېر مشورې ورکړي. د جنرال کلیفلند په خبره له هغه اوسه و هوایي بریدونو څخه چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر شلمې پورې سوي تقریبا 240 بریدونه د هغه حکم پر اساس سوي چې ولسمشر باراک اوباما د جون په میاشت کې ورکړی و. په همدې حال کې افغان چارواکي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفینو په ځپل کې اغیزمن بولي. د افغانستان د هوایي ځواکونو د قمندانې یو مسؤل جګړن جلال الدین ازادي راډیو ته وویل دی وایي د څو کلونو په ترڅ کې د ائتلاف ځواکونو لخوا ترسره سوي پروازونه زموږ لپاره د قناعت وړ و، خو اوس په خپل افغان هوایي ځواک هم د شپې او د ورځې د هوایي عملیاتو وړتیا لري او خلک هم د افغان هوایي ځواکونو له عملیاتو خوښ دي. امریکایي چارواکي په دې باور دي که څه هم د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا په دې وروستیو کې دوه برابره سوي، خو د دوی په خبره دغه ځواکونه په یوازې سر په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د هوایي بریدونو وړتیا نه لري.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي اداري فساد او د شفافیت نه موجودیت د اقتصادي ودې د مخنیوي ترڅنګ د ثبات پر ټینګښت منفي اغېز کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال د همغږي او نظارت د بورډ په اتمه غونډه کې نن ویل چې امریکا به له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې د نور برخو ترڅنګ په امنیتي ادارو کې هم فساد له منځه ولاړ شي. حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د همغږي او نظارت په بورډ کې چې په هرو شپږو میاشتو کې په کابل کې جوړیږي د افغان امنیتي ځواکونو پر اړتیا او نورو امنیتي مسایلو خبرې کیږي، خو په سګنې غونډه کې په افغانستان کې د فساد موجودیت د جدي اندېښنې په توګه مطرح شوه. په کابل کې د امریکا سفارت مسولین چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د همغږي او نظارت د بورډ مشري هم کوي، وایي د فساد موجودیت د نورو برخو ترڅنګ د ثبات پر ټینګښت هم منفي اغېز کړی. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال سټیفن بینډیش منه کوي چې امریکا به له افغان حکومت سره په ګډه په امنیتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره کار وکړي.
There are several issues that seriously affect security and economic development in Afghanistan.
دا ویدل ته په افغانستان کې ځینې موضوعات شته چې په جدي توګه د ثبات او اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي ده. چې تر ټولو مهم فساد او د شفافیت نه موجودیت دی. خو فساد په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا او منفي اغېز کړی. مثلا کله چې فاسد کسان وسلې پلوري او په دې ترتیب د چمتووالي کچه تضعیف کوي. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال همداراز ټینګار وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد له منځه وړل د غزواکونو سره د نړیوالو په خاصه توګه د امریکا د ګډ کار او باور لپاره خورا مهم دی. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي په داسې حال کې په امنیتي ادارو کې د فساد پر له منځه وړلو ټینګار کوي چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې برخه کې د یو لړ ستونزو خبره کړې وه. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د همغږۍ د بورډ په ناسته کې خبرې کولې، دا ومنله چې فساد د پرمختګ مخه ډپ کړی او په امنیت هم بد اغېز کړی.
کرپشن ریمینز ا میجر ابستیکل فور ډیولپمنت ان
دوی فساد د پرمختګ او ثبات پر وړاندې یو عمده مشکل په توګه واقع دی. که څه هم نړیوالې ټولنې د افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې او په دې برخه کې د عملی اقداماتو چې تر اوسه مو اخیستي ملاتړ کړی. ښاغلی حکیمی ویل افغان حکومت په بیلابیلو برخو کې د فساد له منځه وړلو ته جدي اراده لري چې ښه مثال یې د ده په خبره په وروستیو کې د عدلي او قضایي مرکز له لوري د لوړپوړو چارواکو د 14 دوسیو څېړل دي. که څه هم د همغږۍ د نظارت د بورډ په نننۍ غونډه کې په سوله کې د شیو پرمختګونو او شته ستونزو په اړه هم هر اړخیز بحثونه وشول، خو د دغه بحثونو نتایج له رسنیو سره شریک نه شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسی جرګه د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. بل خوا سیاسي کارپوهان وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات کیدای سي د حکومت حقوقي اعتبار زیانمن کړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه ته باید لمن ونه وهل شي. د دې جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهار شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله، د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خپل منځي اختلافونه د خبرو له لارې حل کړي.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی میخوایم.
مونږ د ملي شورا غړي د ملي والی حکومت له مشرانو په کلکه سره غواړو چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او داسې موضوعګان د رسنیو ته نه راباسي. هر څومره چې د موضوعګانو ته لمن ووهل شي د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
د ولسی جرګې ځینو غړو ویل د حکومت مشران باید خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي او داسې سرګندونې چې ذهنونه ګډوډوي باید ډډه ځنې وکړي. د جرګې دوه غړو نظیفه زکی او منور شاه بهادری وویل چې په وسنۍ شرایطو کې باید ملي یووالی ته هڅې وشي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم جمهور رئیس او اجرائیه رئیس په قوم پالنې تورن کړي دي. د ادعا کړي چې جمهور رئیس پر ده باور نه کوي او صلاحیتونه یې نه دي ورسپارلي. په خاطر دې د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ هم یو لړ اختلافونه رامنځته شوي وو چې د هوارولو لپاره بیا د دواړو ترمنځ سو ناستې شوي دي. خو له دې سره سره ویل کیږي چې دا اختلافونه اوس هم پر ځای پاتې دي. اجرائیه رئیس عبدالله د یکشنبې په ورځ وویل چې ځینې مسایل شته چې باید له جمهور رئیس سره پرې خبرې وشي. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې کمې کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافونو زیاتوالی به د ملي یووالي د حکومت حقوقي باور زیانمن کړي.
کله چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلاف وي او هغوی له یو بل سره یو ډول نظر ونه لري، دا نه تنها چې په ولس باندې بد اغېزه کوي، د حکومت اعتبار له منځه غورځوي، په سیمه ییزه کچه باندې د دې حکومت هغه اغېزمنتیا ته صدمه رسوي، او په عین حال کې ولس د یو داسې حالت سره مخامخ کوي چې هغه حکومت یا هغه رژیم چې زموږ په لاس باندې ټاکل شوی هغه هم زموږ په غم کې نه دی.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سیاسي کارپوهان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه به ملت د یو نامعلوم برخلیک په لور روان کړي. احمد سیدی آزادی راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او کنه نو خلک به اړ شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د عمل کېدو ګډې کمیټې غړي وایي چې دغه کمیټه به ډېر ژر خپل کارونه پیلوي. یوسف خان زدران پر دې مسلې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پلي کېدو د ګډې کمیټې یو غړی محمد امین کریم وایي ټاکل شوی چې دا کمیټه تر دوه راتلونکو ورځو پورې خپل کارونه رسمن پیل کړي. ښاغلی کریم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې تفاهم لیک د پلي کېدو لپاره عملي ګامونه اخیستل شوي او د کمیټې د کار له پیل سره به لا چټک شي.
هغه مهم ټکی چې په فرامین کې ذکر شوی دا دی چې ټولې دولتي ادارې مکلفې دي تر څو د اجرایوي شورا پریکړې اجرا کړي، نو ځکه په دې برخه کې قدمونه اخیستل شوي دي. ټاکل شوی چې تر یوې یا دوو ورځو د کمیسیون په رسمي ډول د دولت له لوري پرانستل شي او خپل عملي کارونه پیل کړي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته جمهور رئیس د یو تخنینی فرمان په صادرولو سره ټولو افغان امنیتي ځواکونو ته امر ورکړ چې له حزب اسلامي سره اوربند مراد کړي. په دغه فرمان کې همدارس له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د پلي کېدو لپاره د ګډې کمیټې غړي هم مشخص شوي دي. له دې سره د کورنیو چارو پخوانی وزیر مشتبه پتنګ وایي چې د دې موافقې د تطبیق چارې باید ژر پیل شي.
دغه توافقنامه نور شاته پاتې کیږي. د افغانستان د حکومت لپاره به ډېره مشکله وي چې عامه خدمات متناسب به ټولو داری واحدو ته یا هغه چې کسی اسلامي شتون لري هلته د خدمات عامه ورسوي، او خلک هم د دې انتظار لري چې د اسلامي په راتګ سره به دلته امن راسي، دلته به خدمات وجود لري او دا خدمات به لکه چې په نورو منطقو کې دي د اسلامي په ساحو کې هم عام شي. دا بهتره ده چې دې پروسې ته چټکتیا ورکړي.
ویل کېږي چې د لاسلیک شوي تفاهم لیک له پلي کېدو او همداراز د تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم تر لرې کولو وروسته به ښاغلی حکمتیار هم کابل ته راشي. د ګډې کمیټې غړي او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر محمد امین کریم له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي ول چې ټاکل شوی د ګډې کمیټې کار له پیلېدو سره د دې حزب د جبهو د منحلولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم هیله ښودلې چې د روغې جوړې د دې موافقې له عملي کولو سره به په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره زمینه مساعده شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونه کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو روانه خبری مجله تر شپږنیو بجو دوام کوي. د نېشنل جغرافیک مجله لخوا په نړۍ کې مشهور شوی افغان انجلی شربتګل په پاکستان کې نیول شوی ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د جعلي اسنادو په تور د نیولو په خاطر دغه افغان ممکن له وو تر 14 کلونو پورې په بند او جریمه محکوم شي. اسمت سروان او نور تفصیل.
هغه افغان چې د سترګو تیز رنګ نړیوال شهرت ترلاسه کړی وو د جعلي اسنادو د لرلو په تور نیول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې شربت ګلی د چهارشنبې په ورځ ونیول او تر 14 کاله پورې په بند محکومېدای شي. شربت ګلی ته د پاکستان د جعلي اسنادو د لرلو دوسیه دوه کاله پخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرانستل شوه. د پاکستان د ملي ډیټابیس د ثبت ادارې و چارواکي شاهد الیاس وویل د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې شربت ګله د جعلي شناختي کارت د جوړولو په خاطر نیولې ده. ښاغلی الیاس وویل د فدرالي تحقیقاتو اداره همداراز هڅه کوي چې د پاکستان د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې نادرا درې مامورین په دې خاطر ونیسي چې شربتګلی ته جعلي شناختي کارت صادر کړی دی. د وویل که محکمې پر شربتګلی لګېدلی تور ثابت کړ نوموړی له اوو تر څوارلسو کلونو پورې په بند او له درې زره تر پنځه زره ډالره پورې په جریمې محکومېدی شي. پاکستانی چارواکی وای شربت ګلی د 2014 میلادي کال په اپریل کې د شربت بیبي په نوم د پاکستانی تذکرې تقاضا کړې وه. د شربت ګلی اصلي عکس چې له کبله نړیوال شهرت ترلاسه کړ په 1940 میلادي کال پېښور ته نږدې د مهاجرو په یوه کمپ کې اخیستل شوی و. دا عکس چې سټیف مکوری اخیستی و د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتې له چاپ کېدو وروسته په درسته نړۍ کې مشهور شو. د پاکستانی چارواکو په وینا د دغه هیواد د احوالو د ثبت ادارې تر اوسه پورې یو نیوي میلیونه شناختي کارتونه له سره څیړلي او څه باندې شپېته زره جالي د هغو په منځ کې موندلی دي. د پاکستان د نفوسو د احوالو د ثبت د ادارې یو مامور فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې 2403 اویا بهرنیانو چې اکثره یې افغانان دي خپل جعلي کارتونه په خپله خوښه بیرته ورسپارلی دي. له شاوخوا اتلس دولتي مامورینو په دې ارتباط تحقیقات روان دي.
ومردل چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې لخوا په نړۍ کې مشهوره سوې افغان انجلۍ شربت ګله په پاکستان کې نیول سوې ده. امریکا د ایران د هغه راپور په اړه اندېښنه ښولې چې د یوه ایراني اصله امریکایي د اتلس کاله بند په اړه خپور سوی دی. غلام رضا شاهیني د ایران په شمال ختیځ کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. نوموړي له لاس انجلس ټایمز رسپانې سره په امریکا کې ویلي چې دی له امریکا سره په همکاري بندي سوی دی. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د سان دیګو د 48 کلن وګړي چې د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري او اوس پر روبین مشهور دی وایي چې د روان کال د جولای پر 11 په ایران کې ونیول سو. نو موري د خپل مور او د کورنۍ د نور غړو د لیدو لپاره ایران ته تللی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي ویلي د هغه راپور نو لکبل خواشینه دی چې ګواکې روبین یا رضا شاهینی شای په اتلس کاله بند محکوم سوی وي. کربي زیاتوي موږ پر ایران خپل غوښتنې بیا تکرارو چې بشري حقونو او اساسي ازاد د یوت درناوی وکړي مستبدانه او هغه توقیفونه چې پارون کې دی ودروي د ټولو جنایي قضیو درځولو په برخه کې عادلانه او شفاف قضایي بهیر داټمن کړي او بل اخره پر خپل قوانینو او نړیوالو مکلفیتونو ودریږي. تیرونه هم یو بل ایرانی او لاس امریکایي تاجر سیامک نمازی خپل اتیا کلن پلار باقر نمازی سره د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول سو چې امریکا یې د خوشی کېدو غوښتنه کړې و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین مارک ټونر هغه مهال وویل
We join recent calls by international
دوی وای موږ د نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له متخصصینو سره همغږی یو چې وای ټول هغه امریکایي اتباع چې په غیر عادلانه ډول په عراق او تر ډیره په ایران کې نیول سوی لکه سیامک او باقر نمازی ژر تر ژره خوشی کړي. موږ دغه راز د ایران د هغې همکاري پر اهمیت ټینګار کوو چې د رابرټ لیوینسن ځای موندلو په برخه کې له متحده ایالاتو سره باید وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر جنوري ویلي چې تر هغه به قرار نوی چې لیوینسن له خپل کورنۍ سره یو ځای
نسی.
خو ایران د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په خپل کورنۍ چارو کې د امریکا مداخله نسی منلای. د دغه دوه طبيعته وګړو زندانی کول داسې مهال کېږي چې د ایران او د نړیوال ټولنې ترمنځ د ایران د اټومي موافقې وروسته د دوی ترمنځ اقتصادي اړیکې د شکېدو په حال کې دي. د دغه موافقې له مخې چې په جنوري کې وسوه ایران مکلف دی چې د خپل اټومي پروګرام ودروي او په بدل کې یې پر دغه هیواد د نړۍ د اقتصادي بندې زونو یو برخه لري سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي سعودي عربستان ته پکار ده چې افغانانو ته د کاروبار لپاره د ویزې ورکولو چارې اسانه کړي ترڅو افغانان د کاروبار لپاره هلته ورلاړ شي. نقیب الله بارکزي د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د نهر کاری څخه زه ډیر خوشاله یم چې افغان مهاجر له ګاونډي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنیږي. شفی جان زدران د خوست د نادر شاکور څخه طالبانو مشوره مو درته داده چې د پاکستان په مشورو کې
مو خیر نشته. عزت لیکلی داعش اوس د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې هډې لري او یو ورځ به بیا حمله کوي. د افغان فوز نه غواړو چې عملیات شروع کړي. رحمت الله همتیار له غزنی ولایت څخه لیکلی، د سولې د هلې ځلې هیڅ د سولې په معنا نه دي. دولت که غواړي چې سوله وکړي باید اول په داخل کې سوله وکړي. داسې لوړپوړي چارواکي په دولت کې شته چې هغه سوله نه غواړي، ځکه چې د هغو لوړپوړو چارواکو ګټې تر پښو لاندې کیږي. حامد خوستوال: افغانان باید له پاکستانه د سولې هیله ونه کړي، ځکه پاکستان په دې کې خپله ګټه ګوري. او د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ څخه بیا هم سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: زما غوښتنه د لوړپوړو مقاماتو څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورسونو زمینه نه مساعدوي؟ دا څنګه دولت دی؟
دا واستاسو ځینی اسمي سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اوسنۍ خبري مجله پای ته رسېږي. وروستۍ خبري مجله چې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي له سلطان محمد سرور نه واورئ.
صالح صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مجله شام امروز که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اقارب ده ها فرد ملکی که دیشب گفته می شود از سوی طالبان و افراد گروه داعش در شمال فیروزکو مرکز ولایت غور تیرباران شده اند، بعد از ظهر امروز دست به تظاهرات زدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل و ملل متحد کشتار افراد در ولایت غور را محکوم کردند. به زودی کار کمیسیون مشترک تطبیق موافقت صلح با حزب اسلامی آغاز می شود. در کویته امروز به خاطر بزرگداشت از قربانیان حمله بر اکادمی پلیس در اینجا یک روز سوگواری اعلان شد. تفسیر خبرها. سازمان عفو بین الملل کشتار افراد ملکی را در غور محکوم کرده و آن را یک عمل وحشیانه خواند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل هم قبل از این حمله را محکوم کرده بود. یک تعداد افراد مسلح که خود را منصوب به گروه داعش می‌خواندند شام گذشته بیش از 30 نفر را بوده و کشتند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. کمیته مشترک تطبیق تفاهم‌نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی قرار است به زودی کار خود را آغاز کند. محمد امین کریم، یک عضو این کمیته، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قدم های بسیار استوار در این راستا برداشته شده و قرار است که در یکی دو روز آینده این کمیسیون از طرف دولت به شکل رسمی افتتاح شود و کارهای عملی خود را آغاز بکند.
حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چند قبل تفاهم نامه صلح را امضا کردند و برای تطبیق این تفاهم نامه بر ایجاد یک کمیته موافقه نمودند. والی زابل میگوید گلاب محمد خطیر رئیس عدلیه این ولایت به اتهام فساد اخلاقی به لویساران والی معرفی شده است. بسم الله افغانمل والی زابل امروز به رادیو آزادی گفت وظیفه وی نیز به تعلیق درآمده است. وی می گوید که او و پسر را که تا کنون ندیدم هر دو به سرنوالی معرفی شدند. از آنان بازپرس خواهد شد تا زمانی که نتیجه این موضوع معلوم شود. وظیفه وی به تعلیق درآمده است. این اقدام پس از نشر یک ویدیو در رسانه های اجتماعی که در آن دیده می شود گلاب محمد خطیر از یک پسر که کارمند ریاست عدلیه است خواستار عمل لواطت شده است نشر شد. اما گلاب محمد خطیر رئیس عدلیه زابل این ادعا را رد کرده و آن را دسیسه مافیا و غاصبین زمین علیه خودش خوانده است. ادامه اخبار. امروز در شهر کویته به خاطر گرامی داشت از قربانیان حمله بر اکادمی محلی پلیس در اینجا مراسم سوگواری برگزار شد. دفاتر رسمی و تجارتخانه ها مسدود بودند. در حمله بر اکادمی پلیس شب 25 اکتبر 61 محصل پلیس که اکثرت آنها بین 20 تا 30 سال عمر داشتند کشته شدند. 123 نفر دیگر در این حمله که گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفته است زخمی شدند. در دیگر شهرهای پاکستان هم به خاطر همدردی با قربانیان این حادثه بعضی دفاتر بسته و بیرق‌ها نیمه برافراشته بودند. حمله بر اکادمی پلیس خاطرات تلخ حمله ماه دسامبر سال 2014 را بر یک مکتب منصوبین اردو در پشاور به یاد می‌آورد که در آن 150 نفر جان دادند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که رهبران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در نظر دارند بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 8 نوامبر در مورد تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران رأی‌گیری کنند که این عمل یک نوع زورآزمایی با قصر سفید می‌باشد. قانون در مورد تحریم‌ها علیه ایران که به برنامه‌های اتمی و راکت‌های دوربرد این کشور مربوط می‌شود، در 31 ماه دسامبر این سال اعتبار خود را از دست می‌دهد. اد رایس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان قرار است تمدید 10 ساله این قانون را پیشنهاد نماید که به گمان اغلب از سوی این مجلس تصویب خواهد شد، اما سرنوشت این قانون در مجلس سنا نامعلوم است و قصر سفید هم شاید با آن مخالفت کند. در کمپ مهاجرین به نام جنگل در شهر کلی فرانسه، در حالی که تلاش‌ها برای خالی ساختن این کمپ از مهاجرین دوام دارد، آتش سوزی رخ داد. مهاجرین در خیمه‌ها و سرپناه‌های این کمپ آتش زدند. قبل از آغاز تخلیه این کمپ توسط مقامات فرانسه بین 6 تا 8 هزار مهاجر این کمپ به شکل احتجاج جمع شدند. یک تعداد مهاجرین این کمپ به جاهای دیگر فرستاده شدند، ولی 4 هزار مهاجر هنوز هم در کمپ باقی ماندند. مقامات فرانسه این مهاجرین را به محلات دیگر در داخل فرانسه انتقال می‌دهند که در آنجاها حق درخواست پناهندگی به این افراد داده می‌شود. یک مقام فرانسوی گفته است مقامات این کشور از مهاجرین مقیم در این کمپ خواستند بدون آتش زدن خیمه‌ها این کمپ را ترک کنند، ولی مهاجرین به رسم عنانه باز هم آتش زدن را دوام دادند. یک هیئت حکومت ازبکستان به شهر جنوبی قرقیزستان اوش رفته و سوی مقامات محلی قرقیزستان با گرمی استقبال شدند. روز دوم اکتبر حکومت ازبکستان هم یک هیئت قرقیزستان را به شهر شرقی ازبکستان اندیجان دعوت کرده بود که برای خیر مقدم آنها مراسمی با شکوه برگزار شده بود. رابط بین ازبکستان و قرقیزستان بعد از برخوردهای جدی قومی در سال 2010 در جنوب قرقیزستان سرد شده بود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اقارب ده‌ها فرد ملکی که دیشب گفته می‌شود از سوی طالبان و افراد گروه داعش در شمال فیروزکو در غور تیرباران شده‌اند، بعد از ظهر امروز دست به تظاهرات زدند. ولسی جرگه افغانستان از سران حکومت می‌خواهد تا اختلافاتشان را هر چه زودتر از طریق تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی می‌خواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند.
یک عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح حزب اسلامی و حکومت میگوید این کمیته به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. در بازار طلافروشی هرات سرقت مسلحانه صورت گرفته است.
سلاح داشتند. سلاح رختان نظامی به برنامه بودک بدون سبز واسکتان رو بخ کرده بودند سر کوزا پیش.
و در رویدادهای منطقه‌ای گزارش از پالیسی‌های نامزدان ریاست جمهوری آمریکا درباره نزاع سوریه و آمادگی ائتلاف بین‌المللی برای عملیات در شهر رقه این کشور داریم. با ما باشید. اقارب افراد ملکی که دیشب گفته می شود از سوی طالبان و افراد گروه داعش در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور تیرباران شده اند، بعد از ظهر امروز دست به تظاهرات زدند. این اعتراض که بعد از چند لحظه به خشونت گرایید، معترضین با پرتاب سنگ و شعار مرگ بر والی غور خود را به دروازه دفتر والی رسانیدند. هرچند پلیس تلاش کرد تا با فیرهای هوایی جلو این مظاهرچیان را بگیرد، اما موفق نشدند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
بازماندگان 31 تن از افراد ملکی و کاریگر که شب گذشته از سوی گروه های مخالف دولت که ادعا می شود طالبان و داعش بودند با انتقال جنازه هایشان از محل به مرکز این ولایت دست به اعتراض دادند. این مظاهره که به زودی به خشونت گرایید، اعتراض کننده خود را به دروازه ورودی دفتر والی این ولایت رسانیدند و با پرتاب سنگ بر تعمیر اداری این ولایت اداره محلی را متهم به بی‌کفایتی نمودند. اما این مظاهره بعداً از سوی شمار از باشندگان محل خاموش گردید که گفته می شود در این جریان دو مظاهره کننده نیز زخم برداشتند. اقارب این کشته شده ها میگن که 31 تن که 6 تنشان اطفال بودند شب گذشته از سوی این گروه ها تیرباران گردیدند. محمد ابراهیم یکی از باشندگان محل میگوید که هنوز هم تعدادی از این کاریگرها به گروگان این افراد هستند که از سرنوشتشان معلومات در دست نیست.
طالبا به ترکیب داعش که مربوط به مناطق مرغاب هستند و مربوط به مناطق غلمین هستند، اینا آمدند رمه های قریجات کاسی را که تقریبا به حدود 2,500 گوسفند میشده با خود بردن و همچنان مردم غریبی که پشت هیزم و کار به کو رفته بودند از جمله 30 نفر به رگبار بسته میکنند، شهید میسازند که از جمله این 30 نفر 6 تا اطفال هستند و 6 نفر دیگه هم سرنوشتش تا هنوز معلوم نیست.
بسکل زنی که ظاهرا 60 سال عمر دارد نیز از کسانی است که سه پسرش از سوی نفرات تیرباران گردیده است و یکی اکنون در کنار جنازه های پسرانش فریاد میکشد. میگوید سال هاست که شوهرش را از دست داده است و در کنار پسرانش نشسته بود، اما امروز نیز هر سه پسرش را از دست داد. در همین حال جنرال زیادین صاحب عامر امنیت قماندانی امنی ایغور میگد که دیشب 25 تن از افراد کاریگر از سوی طالبان به انتقام یک قماندانشان به نام فاروق که دیروز در نتیجه درگیری با این مردم کشته شده بود تیرباران گردیدند.
با ما خو میگن طالبان کشته به نام به جور میمو با انتقام یمو به جور میمو فاروق هم کدکا بچای خود خوردی مردم بچای خورد 15 ساله 24 25 نفر کشته دو نفرم زخمی هستند.
این افراد در حال کشته شدند که شمار از گروه های مخالف دولت که به طالبان و داعش نسبت داده می شوند. روزی گذشته در شمال فیروزکو منطقه کوسی زمانی که می خواستند گلهای گوسفند مردم را با خود ببرند با واکنش باشندگان محل مواجه شده که بر علاوه سه کشته از مردم محل یک قماندان آنان نیز کشته شد.
از تظاهرات اقارب ده ها نفری که در غور تیرباران شده اند شنیدید. در این میان ریاست جمهوری افغانستان کشته شدن افراد ملکی توسط مخالفان مسلح دولت در ولایت غور را تخبیه کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که انتقام خون این قربانیان را از عاملان این جنایت خواهد گرفت. سازمان ملل متحد، عفو بین المللی و ریاست جمهوری این قتل را محکوم کردند. والی غور تایید کرده است که شورشیان ده ها تن را در این ولایت تیرباران کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان اثران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هرچی زودتر از طریق تفاهم حل کنند. این خواست در جلسه عمومی امروز پس از آن مطرح شد که برخی از اعضای این جرگه از افزایش اختلافات میان مقامهای بلند رتبه حکومت ابراز نگرانی کردند. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی میگویند که ادامه اختلافات میان سران حکومت و اعتبار حقوقی حکومت وحدت ملی در داخل و خارج کشور صدمه میزند. این در حالی است که به تازگی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از اختلافاتش با سران حکومت بیشتر گفته است. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان تاکید می‌کند که به اختلافات میان سران حکومت نباید دامن زده شود. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه را به عهده داشت، از رهبران حکومت خواست تا اختلافاتشان را از راه تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی می‌خواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند. هر قدری که به این موضوعات دامن زده میشه، نگرانی و تشویش در بین مردم
بیشتر میشه.
شماره از نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که سران حکومت باید متوجه مسئولیت هایشان بوده و با رسانه ساختن اختلافاتشان از هان عامه را مخشوش نسازند. نظیفه زکی و منور شاه بهادری دو عضو ولسی جرگه گفتند که به وحدت ملی و منافع این کشور باید توجه جدی شود. این اظهارات در حال بیان می شود که به تازگی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری، رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قومگرایی متهم کرده ادعا کرد که رئیس جمهور بر او اعتماد ندارد و صلاحیت هایش را به او توفیض نکرده است. پیش از این نیز اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه اوج گرفته بود که برای حل آن چندین نشست میان سران حکومت برگزار شد، اما گزارش ها می رسانند که هنوز هم این اختلافات به گونه کامل برطرف نگردیده است. عبدالله رئیس اجرایه نیز به روز یکشنبه گفت مسائل وجود دارند که در مورد آن بحث ها با رئیس جمهور غنی ادامه دارد، اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند ادامه اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت سبب کاهش کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان خواهد شد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ادامه و افزایش این اختلافات اعتبار حقوقی حکومت وحدت ملی را صدمه خواهد زد.
نه تنها این که در داخل کشور به اعتبار و به مردمش به اعتنا می‌سازد، بلکه به سطح جهانی هم مورد اعتماد و مورد اعتبار قرار نمی‌گیرد و اصلاً کسانی که می‌خواهند با افغانستان همکاری داشته باشند نمی‌خواهند با یک سیستم کمک بکنند که او مکانیزم توحید نظر نداشته باشد.
در این حال شمار دیگر از کارشناسان سیاسی می‌گویند ادامه اختلافات میان مقام‌های بلند رتبه حکومت می‌تواند سرنوشت ملت را با ابهام روبرو بسازد. احمد سعیدی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت سران حکومت باید به وضعیت مردم توجه بکنند، در غیر آن به گفته وی مردم مجبور می شوند تا خود سرنوشتشان را تعیین کنند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که ولسی جرگه افغانستان از سران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هرچه زودتر از طریق تفاهم حل کنند. این خواست در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه مطرح شد. این در حال است که به تازگی معاون اول ریاست جمهوری اختلافات خود با سران حکومت را تبارز داده است. در این میان یک عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح حزب اسلامی با حکومت میگوید که این کمیته به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. امین کریم عضو این کمیته امروز بر رادیو آزادی گفت بر اساس فرمان رئیس جمهور نهادهای حکومتی مکلفند تا تصامیم شورای اجرایی این کمیته را تطبیق کنند. همزمان با این غلام مجتبی پتنگ وزیر سابق امور داخله در صحبت به رادیو آزادی گفت باید هر چه زودتر گام‌های عملی برای تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان برداشته شود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
محمد امین کریم عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت قرار است تا یک یا دو روز دیگر این کمیته رسما به کارش آغاز کند. آقای کریم روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت گام‌های عملی برای تطبیق این توافقنامه برداشته شده و با آغاز کار کمیته این روند سرعت خواهد یافت.
نقطه مهمی که در فرامین ذکر شده بود است که تمامی ادارات زیربط دولتی مکلف به اجرای تصامیم شورای مشترک اجرایی خود بوده و قرار است که در یکی دو روز آینده این کمیسیون از طرف دولت به شکل رسمی افتتاح شود و کارهای عملی خود را آغاز بکند.
به دنبال امضای توافقنامه صلح میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه هفته گذشته با صدور فرامینی به نیروهای امنیتی افغان دستور آتش بس با افراد حزب اسلامی را داد. در این فرامین همچنان اعضای کمیته مشترک تطبیق این توافقنامه مشخص شدند. از سوی هم غلام مجتبی پتنگ وزیر پیشین امور داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت تطبیق این توافقنامه باید به زودی آغاز شود.
اگر این توافقنامه زودتر جامع عمل نپوشانه، اینجا مسئله ثبات و همچنان امنیت متوازن و خدمات متوازن مطرح است. اگر این راجستر یا این توافقنامه جامع عمل نپوشانه، در اون مناطقی که حزب اسلامی است، خدمات ثبات، خدمات دولتی و خدمات عامه به طور یکسان به دسترس از وقت قرار گرفته نمیتونه. بهتر از این است که هر چه زودتر این توافقنامه جامع عمل بپوشانه و ما امیدوار هستم که زودتر این موضوع حل شود.
با تطبیق توافقنامه امضا شده صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی و بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب از فهرست سیاه گفته می شود آقای حکمتیار وارد کابل خواهد شد. محمد امین کریم یکی از اعضای حزب اسلامی پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که با آغاز کار کمیته مشترک قرار است روند منحل سازی جبهات این حزب آغاز شود. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هم ابراز امیدواری کرده بود که با تطبیق این توافقنامه زمینه صلح پایدار در افغانستان مساعد شود.
خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد که سارقان مسلح دو دکان طلافروشی در مرکز شهر هرات را دزدیدند. این رویداد در چوک گلها در نزدیکی یک پوسته امنیتی صورت گرفته است. شاهدان عینی می‌گویند سارقان مسلح سوار دو اراده موتورسیکل بوده و در جریان این رویداد اقدام به تیراندازی کردند که در جریان آن یک فرد ملکی زخمی هم شده است. مقامات پلیس در این ولایت می‌گویند وظیفه آمر حوزه امنیتی و مسئول جنایی این منطقه را به حالت تعلیق درآوردند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
سرقت دو دکان طلافروشی در یک از مزدحم‌ترین مناطق شهر و آن هم در نزدیکی یک پسته امنیتی واکنش مردم را در پی داشته است. برخی از شاهدان عینی میگن یک گروه 4 نفری از سارقان مسلح ملبس با لباس نظامی وارد مارکت طلافروشی شده و مقدار طلا را با خود بردند. این افراد ادعا کردند که بیش از 2 کیلوگرم طلا از سوی دزدان مسلح سرقت شده است، ولی تاکنون دلایل این موضوع روشن نشده است.
5 دقیقه موتور از این روشن نمیشد، بعد از این چی غیرفیره بچسوندن که یک نفر همین جگه به سبب بساتی رحمان دستگان که زخمی شده.
سلام نظمی ببرن بودک بدون سبز واسکتان رو بخ کرده بودم سر پوزا پیش این را بیام و دعمل بود دکون اول آمادم دکون چو کدم یک از این هم سایان رو بیاردم به اینجا سر کدم.
ما در حدود 10-15 دقیقه بعد از اینکه سارقین میخواست از مارکت بیرون بشه ما سلام زدیم و سر چوک هیچ کس نبود، هیچ نیروی امنیتی نبود که جلو از اینا رو بگردانه.
پلیس این رویداد را مشکوک می‌خواند. عبدالرؤوف عمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات این حادثه را ناشی از سل انگاری نیروهای امنیتی در این منطقه می‌داند. آقای عمدی می‌گوید مقامات پلیس وظیفه آمر حوزه دوم امنیتی و مسئول جنایی این محل را به حالت تعلیق درآوردند. او می‌گوید مسئولان کشفی تحقیقاتشان را به خاطر روشنایی بیشتر این قضیه آغاز کردند.
در این راستا یک قفلت وظیفوی صورت گرفته، مردم ما متضرر شدن. در حال حاضر که بررسی ها نشان میده ما در پیوند به قضیه آمر سمت مربوطه و آمر جنایی سمت که قفلت کردن در وظایف اینا فعلا وظیفه از اینا به تعلیق در آمد و تحت تحقیق به سر میبرن. ما تحقیقات همه جانبه شروع کردیم که آیا این یک دسیسه هست، افراد اشخاص در این قضیه زیدخل هستند و یا پلیس وظایف خود کمکاری نشان میده.
در 2 سال گذشته قضایای مشابه از این دست در ولایت هرات صورت گرفته است. سال گذشته نیروهای امنیتی 4 تن را به اتهام سرقت بیش از 4 کیلوگرم طلا از بازار زرگری ها در مرکز شهر هرات بازداشت کرده بودند. این افراد این مقدار را از 5 دکان طلافروشی در جریان روز سرقت کرده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از سرقت مسلحانه در بازار طلافروشی هرات. از هرات سر به ولایت همجوار فرا میزنیم. والی فرا میگوید اسلحه و مهمات را که طالبان مسلح در جنگ اخیر فرا استفاده کردند و گفته وی پیش از این در افغانستان دیده نشده بود. طالبان مسلح حدود 3 هفته پیش تلاش کردند که مرکز فرا را تصرف کنند ولی در این تلاش خود ناکام شدند. مقامات امنیتی در غرب افغانستان میگویند در جنگ فرا اتباعی ایران و پاکستان دخیل بودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که شدت جنگ در اطراف مرکز ولایت فرا کاهش یافته است، ولی این ولایت از دخیل بودن کشورهای همسایه در جنگ فرا سخن میزند. آصف ننگ، ولی فرا، بر رادیو آزادی گفت اسلحه و مهماتی که در جنگ فرا از سوی طالبان مسلح استفاده شده است، پیش از این در افغانستان دیدن نشده بود.
در بخش اکمال و مهمات با کثرتی که استعمال شده، مرمی‌های 82، مرمی هاوان، مرمی تاشکه و دیگر مهمات اکمالاتی بسیار تعجب‌آور است. یعنی مانعشید که بسیار از فاصله نزدیک به طالب این مهمات رسیده. 2-3 دیپوی مهمات طالب منهدم گردید که دو مزایل بود که برای 82 استعمال میشد افغانستان وجود نداره. یعنی هیچ کسی نداره، هیچ گروپی نداره.
جنرال حسن شافروق، قماندان زون 606 انصار در غرب افغانستان، نیز میگوید که در جنگ فرا اتباع ایران و پاکستان سهم داشتند و رهبر این جنگ را یک صاحب منصب پاکستانی به عهده داشت.
این جنگی که ما داشتیم، این جنگ در برابر تنها یک گروه طالب نبوده، این جنگ به طور عادی نبوده، این جنگ پلان شده و یک جنگ منظم سازماندهی شده از خارج کشور با دست داشتن بیگانه ها به خاطر تسخیر فرا بوده. در این جنگ هم پاکستانی ها بودن. اطلاعی که ما داشتیم در اونجا یک جنرال است، اطلاعات وجود داره که در اینجا مردم های از بلوچستان ایران بودن.
ولایت فرا بعد از آن شاید درگیری ها شد که حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا بند بخش‌آباد را اعمار کند و بزرگان قومی فرا نیز تعهد کردند که امنیت این بند را تامین می کنند. مخالفین مسلح دولت کنترل برخی از نقاط عمومی شهر فرا را به دست گرفتند، اما با رسیدن نیروهای کمکی نتوانستند مرکز فرا را تصرف کنند و از شهر بیرون رانده شدند. تورن جنرال معیودین غوری، قماندان قول اردوی ظفر، میگوید جنگ فرا تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد کرد.
ما تعقیبش داریم، ان شاء الله ضربات بزرگتری از این وارد خواهد کردیم به اون کسایی که تصمیم به اصطلاح بگیره سر ولسوالی‌ها، مرکز ولایت‌های ما یا شورای عمومی.
مقامات امنیتی میگویند در جنگ فرا حدود 200 مخالف مسلح دولت کشته و 300 تن دیگر آنها زخمی شدند. آصف ننگولی فرا میگوید 100 جسد طالبان مسلح در میدان جنگ باقی مانده است. به گفته آقای ننگ، در میان طالبان بیشترشان پنجابی ها بودند.
موجودیت پاکستانی ها بدون شک، ما سمیع کشمیری را که یکی از قماندان های طالبان بود با 17 نفر پنجابی در بکوا کشته شد. در بین زخمی ها پاکستانی ها وجود داشت، دکترایی که معالجه میکرد زخمی ها پاکستانی ها وجود داشت.
ولی فرا همچنان ادعا میکند که طالبان در جریان درگیری دست به غارت زدند و تا موشی باشندگان محل را نیز با خود بردند. در نتیجه جنگ در فرا هزاران خانواده از مرکز این ولایت به ولایات همجوار هرات و نیمروز پناه بردند، اما با عادی شدن وضعیت امنیتی اکثریت دوباره به خانه هایشان برگشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. ائتلاف نظامی برابری امریکا اعلان کرد که برای بازپسگیری شهر رقه از دست جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش آمادگی دارند. شهر رقه مرکز فعالیت های جنگجویان داعش در سوریه به شمار می رود. عملیات برای بازپسگیری این شهر از داعش زمان اعلان می شود که عملیات قوای ائتلاف بین المللی، نیروهای نظامی عراق و قوای پیشمرگه کردی برای تصرف دوباره موصل، شهر دومین شهر بزرگ عراق، در جریان دارد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم می کند.
وزیر دفاع امریکا می گوید عملیات برای بازپسگیری شهر رقه سوریه از پیش پلان شده و این عملیات از سوی نیروهای توانمند و متحرک محلی عملی خواهد شد. اشتون کارتر که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پاریس صحبت میکرد به خبرنگاران گفت عملیات رقه و موصل مکمل یکدیگرند. ما همین اکنون زمینه را برای شرکایمان آماده ساخته ایم تا محاصره شهر رقه را آغاز کنند. اما وزیر دفاع امریکا درباره زمان آغاز این عملیات و چگونگی آن چیزی نگفت. در این میان رئیس جمهور فرانسه گفت ائتلاف بین‌المللی باید فراتر از شهر موصل را در نظر بگیرد و گفته وی با تصرف شهر موصل عراق، شهر رقه در سوریه آخرین پایگاه گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه خواهد بود. فرانسوا اولند افزود داعش هر جایی که باشد باید از بین برده شود و هر منطقه که تحت تهدید آنها قرار داشته باشد باید از وجود آنها تصفیه گردد.
همکارم مقیم نایب از انکشافات اخیر در سوریه و عراق گزارش می‌داد. باز هم مکس روی انکشافات شرق میانه داریم. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شماری از مقامات عالی رتبه استخباراتی این کشور می‌گویند پالیسی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در مورد سوریه، آمریکا را با جنگ در برابر روسیه مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که مسکو از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کند و عملیات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا بر ضد داعش در سوریه ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید عملی ساختن پالیسی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در مورد سوریه، آمریکا را با جنگ سوم جهانی روبرو خواهد ساخت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در صحبت با آژانس خبری رویترز گفت سوریه دیگر سوریه نیست. سوریه روسیه و ایران جدید است که ما آن را با توافقنامه ساختیم که بدترین توافقنامه است که هرگز دیده شده است. آنچه که باید بکنیم تمرکز بالای داعش است. باید بالای سوریه تمرکز نکنیم. با پلان وی با جنگ سوم جهانی در سوریه مواجه خواهیم شد. این در حال است که جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا گفته است اگر طوری که هیلری کلینتون پیشنهاد می‌کند برای ختم جنگ سوریه ساحه من پرواز در آن کشور اعلان شود احتمال دارد روسیه تیارات آمریکایی را سرنگون بسازد. جیمز کلپر روز سه‌شنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC در نیویورک گفت روسیه در سوریه یک سیستم خوب دفاع هوایی را نصب کرده است و اگر هدف استفاده از آن را نمی داشت آن را نصب نمی کرد.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات شرق میانه و موضع‌گیری نامزدان ریاست جمهوری آمریکا درباره اوضاع سوریه می‌رسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه فردا ساعت 7 فردا با همکارم بازم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید که روی همین امواج صدای آمریکا، رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. تا فردا شاد و کامگار باشید.